سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي، د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګون افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږ اویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قمندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اروپایي اتحادیې تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسیې ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. د زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنت څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووزي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله. وی ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلي ماشوم د ژغورنې هڅې لام روانې دي.
نوموړی ماشوم لا نه دی ژغورل شوی، ولې ټوله شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاري، د هغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په زابل ولایت کې ساته د یو ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان تاړه ولید. یوې جبري ساته د ماشوم لویدو وروسته یو شمیر طالب چارواکي هم سیمې ته تللی چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. اسمت ساروان او په دې اړه وروستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلی کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې ژورې څاه ته لوېدلی و. په شوکا کلی کې د دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم دوې اونۍ وړاندې په یوه بل څاه کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش ځای ته تللي دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي، زویه شې، له ما سره خبرې کوه، ژاړمه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي، سمه ده، زه به در سره ژغېږم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړې په وسیله ساته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتون مل تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا وخت ماخستن یولس بجې دي. شپږ کلن حیدری لا هم په څا کې بند پاته ده. ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي. د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کېږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسېږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څا ته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دېرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګرانه و.
وام اورېدل چې په زابل کې څا ته د لوېدلي پنځه کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همدا اوس عیسی محمد قلمیار په زابل کې یو سیمه ایز خبریال له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. قلمیار صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کله موضوع آګاه یاستئ د دغه څا ته د لوېدلي ماشوم چې عیدار نومېږي د دغه د صحت په اړه په اول کې کراته ووایئ؟
تنزه صاحب، تاسو او د ټولو اوریدونکو د سهار بخیر. د سیستم د سوي د ټول ولست اوس ویخي، یعنی غریو درې د لګ د جړه ور دي. حال دا چې موږ خپل احساسات نو څو کنټرول ولای زما ور استعمال ما ته شي دي. تقریبا شپږ نیمه بجې ور استعمال ما ته شي دي. ټول شپه د کوهي کې کار سوي، د زحمت استل سوي، د خدا کار ډیر په احتیاط سوي دي. ولی چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیده دا دته د کوهي دیوال ده، او دا ډیر داسې باریک دیوال ده چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشوم تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته دا معلومه سوي ده چې د دې ماشوم لاس لیدل سوی ده، خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځ ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې تیر ورځ، یعنی تیر ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې، هغه کس ته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غوښتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخې له عقل لري خبره ده. نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله، او د کار ډیر په سدي هم دی کار ځانمنه کړله، او هغه یو پاډه چې تا ولا هغه هم پریس ولا. دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسېده.
د طالبانو چارواکي لغړلې د دفاع وزیر د دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کدغه سي ورغلې وو.
ستانګزی صاحب، د دفاع وزیر، د کورنۍ چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم، یو اندازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واک کې درلودې تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له هغه ته وو، او د دوی تمه او امید داولو چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کړي. اول ته به روغتیايي وضعیت هم د نږدې وڅارل شي، خو بدبختانه کار ډیر اوږد شو او حکومت مسؤلینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښووله.
ډیر مننه کوم عیسی محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د څا ته د لوېدلي ماشوم د ژغورنې د وروستي جزئیات څخه مخ خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالۍ خبر دا در کوچې. د افغانستان د فوټسال تر نولس کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شوه. ایران اول شوی او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي، او د افغانستان تر نولسو کلونو کشره لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولۍ وګټله، خو افغانستان چې یوه سیالۍ بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دی اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوټسال تر 19 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه، او د وی ماتي او درو بریو لکبلې نه امتیازونه ترلاسه کړل، او دوهمه شوه.
سیبورت نو امتیاز کسب کرد. نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت څاروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د فرانسې د دایمي استازی نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. شاغلی دو ریبوریر ویلی چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد اړ شو دې ته چې باید جنگ پای ته ورسي. دا هېڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنگ د دوام پیدا کړی وي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه، هغه له دغه فقر له دغو مسایلو نه په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ میر نه لرو، ولې په جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه ژوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. دا د فرانسې کوم استاذ کوم خبره کړې په ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي، دلته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. که نه وم کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو له شمېرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی، تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
د پاکستان پوز وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنی حمله وکړي او مرجوب لې ورواړولې. دې بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ډیر شوي، ویره پیدا کړي چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یو میاشت کې له افغانستان څخه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لشکر لږه 14 پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د روان فبروري په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي، ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي. د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبې په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غوښتونکي په یو برید کې وبښل. پوز وای چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام ورکړي چې وسوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي. د پاکستان د پوز یو جګپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل رویټرز خبري آژانس ته ویلي، د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخه نیولې ده.
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیاردر هم دی، پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محوه کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي. ګیټس په افریقا او نورو بېوزلو هېوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محوه کېدو سلګونه میلیون ډالره لګولي دي.
د نړۍ مشهور میلیاردر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنجشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاري ساتي. د ماشومانو ګزارن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده. بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالر په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي. بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځني سفر تللی و، پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هېواد دویم لوړ دولتي مډال ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل. وی ویل چې د بیل ګیټس لمرستي پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنې ولري. ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل. ګیټس ته وویل سول چې د دې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پېښې خورا کمې سوي دي او سږ کال تر اوسه یوازې یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده. ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې، بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده. په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلۍ د کمولو لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په کویت کې خزو ته په پاوز کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمیر فعالو خزو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوز کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلي دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزه په پاوز کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازې ته اړتیا نه لري، خو په پاوز کې به وصله نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خزینه فعالانو دا پریکړه د خزو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلې دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر خزی همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خزو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته له دې چې د پارلمان محافظه کار و غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیزه ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکراروو: 0 0 4 0 2 0 1 0 1 0 5.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د کندوز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچا راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچا راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څانګې یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران اوس ډېر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کېږي، خپله خلک مو خیر شوي دي، په وخت مریضان رارسي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغل نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روختون د زیګون څنګ ته په څلورش ساتونه کې لاویا نیول تر سل پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سر ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په څلورش ساتو کې، اکثر سل اتیا نفر مونږ مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږ د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي، نور نورمال ولادتونه ارسلوي 50 تومره داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، پل خمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان ناراضی. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لک کریټیکلی حالات لک خراب نور ځای کې بیا دلته یې ریفر کړي.
د کندوز حوزوي روغتون د پرنموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بیلابیلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته را انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم بزر زحمت کرد، نگذشته دکتران نبود، دوا ترمون نبود.
دلتر دکتران پسرس نو بخط وگد خلکو خدمت کمی. پخواه خلکو دوم را روخته خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چی لعمل با ایمین دو خپل زوند للاس ورکوه، او خلق لگر نستونزو سر مخام خود. الحمدلله وز روخته خدمتون دیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغانو خدمت کمی، مگ دیر خوشحالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
ما همسری ما مریض بود، خود دن روز از 4 بج از ولسوالی قلعهزال آمدیم. والا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون میل قلعهزال ولسوالی څخه روختون ته را انتقال کړه. اوس یې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضی یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیاپالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاوو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په نورستان کې بڼوال او چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بڼوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه یې په ځمکه کې کرلی دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریه جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګي چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو مؤسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نهالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یاد ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کې ولې د ازادي راډیو سره ما دا خویش دي چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
تا د نیټ بیه چې دی دا باید نه کې راکښته شي، اوس یو جی بی نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیه راکښته شي نه کې سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی، لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي، 500 سدی کلدار یې له کړي دي. دا خو دومره اسانه هم نه کېږي، نو دا رقم زده کله چې ډالر لوړ شو دا ول دونه ګران دی، ول ډالر پورته دی، ول ډالر کښته سو نو اوس دی ول دومره ګران یې کوي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره همدومره، په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ. د سهار اته نیمې شوې، لنډو خبرونو ته مو رابولم. د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي، د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندي څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیه ژمنه کړې چې په افغانستان کې بل تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 85 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو لا غېړلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمن څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شیم. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوسم دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم ساسو کوربه. السلام علیکم. نړیواله ټولنه به د طالبانو له حکومت سره اړیکه عادی کړي؟ د دې سوال جواب روس تر دې مهم شکاري چې روانه ونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې د شپاړه سیوادو استازو او په دوحه کې د متحد ایالاتونو شارژ د افیر د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو په وینا پر سیاسي اړیکو خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی په دوحه کې د خلیج د همکاریو د شورا لغړیو سره هم وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې په یو داسې پلان ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د افغان ټولنې د ټولو اړخونو ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون اساسي حقونو او آزادیو ته درناوی شوی وي. د طالبانو له رژیم سره د نړیوالو د اړیکو د اړیکې دوه مسله وروسته تر دې هم مهمه ښکاري چې د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د سیشن بی پورس د امریکا د سولې انسټیټیوټ یوې آنلاین غونډې ته د واشنگتن تګلاره روښانه کړه او څرګنده یې کړه چې د متحد ایالاتونو تګلاره دا ده چې له طالبانو سره کار وکړي څو د هغوی چارچلن سم شي. شاغل ویست دا خبره هم وکړه چې متحد ایالاتونه د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. شاغل ویست همدغه راز وویل چې له طالبانو سره رښتینی او ګټورې خبرې هم درلودې خو په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د دې خبرو او غونډو په رڼا کې دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکی او استاد ودیر ساپی، د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر اکرم خپلواک، او د ړنګ شوي ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی بل اغلی کړوخیل څخه واورو، ستاسو په نظر د لویدیس وروستۍ څرګندونې په دې دلالت کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
باید وایي چې د غرب رابط له طالبانو سره د کدی دوی د رسمي پر رسمت پیژندلو په حساب نه وي، اما په هر صورت د غوی سره د کار کولو یا د راتلونکو د تعامل په خاطر باندې دغه رابط جوړیږي او دا جریان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د ښاغلي صافي نصر واخلو. استاد صافي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا لویدیز به، او همدارز ما په مقدمه کې اشاره وکړه د خلیج هیوادونو هم د طالبان سره ناستې درلودې، د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شي؟
او فکر کوم اوس دا وخت رسیدلې ده چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري، حاکمیت ولري، خارجي حملو نه دفاع کولای شي، د روزنی ژوند زمینه مساعد کړي شي، هغه باید په رسمیت پیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسپو په اساس. همدغه ده چې نن شپه ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې، څوک په سویس کې، څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري. دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي، تعامل وشي، او بله چاره نه لري. بلکې همداسې قوت په وطن کې نشته ده چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي. نو باید دوی په رسمیت وپېژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخه کې، تعلیم تربیې په برخه کې، د صنعت و زراعت په برخه کې چې په اشتات غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
مننه. خپلواک صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی صافي تعلیم ته اشاره وکړه. د طالبانو پلاوی په دوحه کې دا ژمنه کړې ده چې نوروز وروسته به د نجونو او هلکانو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیسي. آیا که همدا کار وکړي دوی به په رسمیت وپېژندل شي؟
که وغواړو که ونه غواړو، فلاني حکومت یا فلاني نظام د افغانستان واګې په اختیار کې لري، او درسمت موضوع هم اراض چې حقوقي اړخ دا جناب استاد ورته اشاره وکړه. مګر مهمه دا ده چې شته حکومت د خپل نظام لپاره او د نظام د پرمخبولو لپاره باید خپل تعریف ولري. هغه څه چې من ورسره مخامخ یو او نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده، هغه دا ده چې دغه حکومت په څه ډول باندې د کوم قوانینو مخې او د نظام هغه نوعیت په څه ډول وینو پیری کې، بیا کله چې هغه واضح سي، مشخص سي، د تعلیم مسله، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق او هغه ټول څه چې په یو نظام پورې مربوط دي او خپل ملت ته مکلفیت او مسؤلیت لري، او دوهمه برخه چې د نړیوالې ټولنې د یو جز په توګه افغانستان دا او نړیواله ټولنه ته مکلفیت لري، نړیواله ټولنه افغانستان ته خپل مکلفیتونه لري. نو هغه ټول چې خلاصه کیږي هم د رسمیت موضوع او هم د تعلیم او نور ټول مسائل پیری کې، بیا به کومه ستونزه او مشکل نه وي.
مننه خپلواک صاحب. له یوې خبرتیا وروسته به په دې باندې به خبرې وکړو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي ستونزه به څه رامنځته شي.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.